سلامونه ستړي مشه د غرمې دولس بجې دي تاسو مخه کلاسه ته راځو نو لري زموږ د خبرونه ډیره برخه د ازادي ملما او همدارنګه درسي سات پروګرامونه ته ځانګړې شوې ده خو تر وړاندې د دې سات خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلومات له مخې 211 افغانان چې جرمنی د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوې دي. د دې وزارت یو یاند پرون په برلین کې وویل چې 455 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه ونه باسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشې شوي دي. د طالبانو له واکمنې وروسته جرمني سلګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 200 زره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخليدو شمنۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینکو د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 15 نورو قانونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 15 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همین افغان په کابل کې رسنۍ ته وویل چې د تړون له تمدیدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه 19 کاله مخکې د ام سی سي په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جی نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار به د ترهګرې په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي د حلې پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د ګیس په ویل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی به په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي. هم حال دا غونډه وروسته له دې لغوه شو چې څرګند شو چې ملګري ملتونو متقی ته چې نومې د بندیزونو په لیست کې د سفر اجازه ورنه کړه. دا د ټومو میون چې مارک روته وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تضمینونو د ورکړې بحثونه روان دي لکه د ناټو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روته په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تضمینونو کې لیوالتیا ښودلې چې د ناټو د 15مې مادې په څیر به وي. روته زیاته کړه په هغه څه کې چې بحث روان دی د ناټو غړیتوب نه دی، خو د ناټو د غړو هیوادونو په څیر به دا تضمین ورکول کېږي چې 15مه ماده روښانه، یعنې د ناټو پر یوه غړي برید د ناټو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زلنسکي تر دې مخکې د ناټو تړون د 15مې مادې پر اساس لال ویدیس څخه د مرستې د تضمینونو غوښتنه کړې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مقبول کې قدر منو بللی ځکه کو زبرشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو بللی ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سیر یو د صحت چمې وم پتن می تر نو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافي مزمن دریم دوسته نو هله د چې خپل زنه سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې نن به موږ راته سور باندې بحث ورو ورو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي سپې پرې. هم درنګ زموږ راسته سود نن ورځې درسي احتاب يم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ راته پلوس کې ول ولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړي ځکه د پراته او چاوته کټ په هیله یم هله چې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه ذکرې. ولالې ځکونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق لرو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداري په حق معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو ځکونکو کشیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو مرو تاسو د سویل سوچ زمرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي، یعنی موږ نه سویل چې زمرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زمرګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه لري سوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزې او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ شي، خو بیا هم کشیرې دا یو څه بدلون راغلی دی. بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کاچا په زیاته کاچا سره د ځکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږي او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دی په ورځني کارونه چې دی لوږي او تندې سره مخامخ دي، ځکه کچېره موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش دوه ګورو په سره کې څلور ویش کورنۍ هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شیدي دا کوم څلر وش پیسې د کوم خلک شیدي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږه او تندې سره مخامخ دي، او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زمر په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارز وکیل ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصي وي ځکه ش غذایی توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاری اوه له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارزواکي کمزوري وزن کمښت ویني، له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچېر موږ تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپېریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچېر موږ تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په خپل محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزره پورته کو، نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې ولې سو دا کومه کرنیس حاصلات چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اټای موږ تاسو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې موږ تاسو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترونو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. کچېره یو هیواد ش اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د پښه حاصلات تر سره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ش اقلیم کولای شي چې یو ش حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فیکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه وسی، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري ووسی، لکه خاوره باید تخم کرول لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیزز مکی لري. نو موږ ویل سو اورښت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. کچېره اوبه کمښت اوسېږي نو هغه هیواد نسي کولای په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي، او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورو له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان په کړه توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په ټولنیز توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شپتالو، البالو، رنگارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلې ځکونکو په زمو سمو کې موږ تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ تاسو کرنیز چار کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پر کوي او ورسره د هغه څخه د هغه یو څه اندازې به بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي چې کله چې په دغه سمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته توان رسیږي او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه چې هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه دي چې پر مشینری باندې نه دي ولاړ. مشینری پکې کې په کم ده کومه توګه سره ده نو د کرنې په برخه کې پنګ اچولې هم کمزورې دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته ارتیا لري خو هغه نسته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نسته چې دا هم د هیواد لکمزوري د نشه د جمهور څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې زیاته کچې خلګي په کرنه او مالداري باندې بوختي او دوی د هغه سروي په روزنه کې وي. د سروي په روزنه سره دوی د هغه مستې شلومبې شیدې کوچی پیرو وي د خرڅبي او د هغه څخه یو ساند د پیسې لاسترولې چې د هغه تر څنګ دی د ژوند نورې روزنه سي ارتیاوي لکه لباس رانیول، جامې جوړول، سپری رانیول او د کور نور سامان تو کې لوشي دارانیول د دې ته هغه په واسطه سره دي ساتل شي. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پر تاسو پوسي او اوسې ژوند سم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې دې برخه کې مراد تاسو د انرژي او د هغه اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې مراد تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کیږي چې د هغه په وسیله سره مراد تاسو په صنایع او ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجود دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د صنایع د انرژي د اړتیا او د لرکول لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو سوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجود وو سې نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سره ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لېږد او راولېږد کې به اسانتیاوي منځته راسي او حیاتي چارې به په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي او انرژي پر دغو ټولو شانو پر مربوط دي. یعنی کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو شونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو په خپل د ډبرو سکاره شمارل کیږي. دویم نفتي، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نوري انرژي دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. کدر مونږ ځکهون کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خيزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي یو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د زینو پولیسونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خاصه قدا سړنه تر سره سپله او دا معلومه سپله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیرو سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سیویلي برخو کې ډیر د نفتو غاز او د نفتو زیرمې ستا چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولای شي. هم چې نن موږ په هیواد افغانستان کې مختلفی بیلابیل سرچینې دي چې هغه څه موږ تاسو ګټه اخیستلې سو اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو ورته نه لري. یعنی موږ نه څه کولای چې هغه نوي کو اوس موږ تاسو لمرنه هغه سرچینې لولو چې نوي کیږي، یعنی نوي کیدن کې سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي. لومړی درنو ځکون کوم انرژي د تولید د نوي کیدن کې ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازا سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه دا موږ تاسو کولای شو چې نوي کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې ندي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوي کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ سبا یخه ورځ ده، لمر هم نوي کیږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کیدونکې انرژي ورته وي کیږي. خو د انرژي نوي کیدونکې منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفت دي، یعنی نه نوي کیدونکې سرچینې چې دي چې هغه بیرته نه نوي کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نه سوزین جوړول، نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچې موږ تاسو وسپځه وو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاست راوړل، نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کیدونکې سرچینې هم زیر موي کیږي چې وروسته د یو سمودې څخه موږ تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخه هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په پاکستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې مرتبط د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هله د چې تاسو در دیدم پرې پوسې وو اوسې چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسې چې وسند له سره تلونکي برخې ته پدې کې کورنۍ دند د دوه سوالونو دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده؟ لری د ایم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. هله د چې څه پوسې وو اوسې چې تر بل داس درس پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر من او غللی سکون کو زبرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشرغاس په ماده ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې بلوستا. هله د چې تاسو ټول قدر من او غللی سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او صحت چمې بم پتن مې. قدر من سکون کو د طلب سری یو زلبه هم یاد وری کوم. هله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولوست پیل کان تاسو ټول پرز د کون کې باید خپل زنا سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلم ول تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. قدرمنو ګلریز کون کوز مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه، یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت، یعنی موږ به نن ورځ مرته کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې نن د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو. نو هله ته چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو. په شوه قدر منځ کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فرا علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي وو. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي وو نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې افسو زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سابول العبور درې موجودې وې په هیواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چنان د دوی منیجمنت یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړله وی ویشل نه په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی به له مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودل چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخت رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو وحیدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه کړل او ورسته به د هغو سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خوا څخه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسته لومړی به والی ټول نظر پر اچو ورسته د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل خو د ولسوالی کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په 1400 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته شو چې 4.9 شاري ساحې او 2.4 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 3.15 اصلي او فرعي کلی پکښ کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوې پنشیر او بلې دایکونتي و د هم اور اټسول یا هم ورته اضافه شو. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوری یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 3 د پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 303 په ولسوالۍ او 100 موقتی ولسوالۍ باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی شار چې و هغه په خپل یهم پایتخت هم مرکز و هغه د کابل شار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو شارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او هم درنګه درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 3 ولایتونو نمونه هم چنان د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 دانې وایم او نور ټول 3 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول لخبل ځانونه سره بللی او په منظم ډول سرویس تکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,000.92 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 4,500 پر کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سي او زده کولی سي. اوس هم درنو زکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي. چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي، خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دي په کارونه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لمړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کارونه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي. په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپل لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو، چې تاریخي جغرافیا د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له برخ څخه پیلیږي، یعنی د برخ ښار څخه پیلیږي چې موږ تاسو په لوست ولوستل چې د بلخ ښار مرکز شریف خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړي دي چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه ارسنګ او د دې ترڅنګ د امو سیند ګډ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼګونې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه من.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه ستړي مشه، د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستانه په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستانه بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دوه جګړو ځپلې وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر په ځینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه یو غنو حرکت. وسم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې وکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. امون تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې مونږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې مونږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې مونږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا وه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادي ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او بخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د ځانګړتیاوې ته دي زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړې شوې دي، د کوم حرکتونو چې شوې دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زموږ یوه هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره، د نظریاتو دپاره، د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر لزین چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي، داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي، هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو، اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي، هلته مونږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی، په دغه میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحی سی پی یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستان بهر دي، د نجونو موضوع ډیره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا داشي یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي، او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنې فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسو فنډ، ستاسو دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسو غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسو څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور ودان ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی، مفهوم دی، داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي، منتها داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه د سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټ نه کړو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې کې د یو چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیم شپې کټ وي، موږ تاسو د تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوي په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوي په هغه ورځ باندې، یعنی د ډیر زړه د انرژي حکومت سقوط وکړ، او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کوم ورځ قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیلو هیوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورغړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې، په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې، په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنې د هغه وړ چې د تداوم غوم وړ چې د امدا خبره ده چې د خپل په خوالاړې دي موږ د هیڅانو تر اوسه پر مرسته نه ده اخیستې او بل دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرسته نه بغیر موږ کولی شو. متاسفې وو چې د پردیو مرسته متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی او حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړی غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي، د هغې نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټول دنیا استفاده کوي، موږ به مغینه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
د رښتاس پیږي چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې پخ کې نیوي، کنه په آنلاین کې نیوي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي، او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظم انسان کې جوړیږي. یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوي همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن به همدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه و کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه، ځینې کسان موږ مارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیږی چې څوک باید د کارونو پیل کې، د دې پیل کارونه د لومړني قربتوب او تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته، نو دا تعهد لري دغه سی حرکت د پر مونته. په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوي دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوي دي زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې چې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوخ کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نور خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، مونته دغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهېږئ چې کچېرې ډېر لوی غونډې سره جوړې کړي هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده. اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نه مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیاوي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي، مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو، موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو، اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دي نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو، موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم انشاءالله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګې لخوا. بل بدا وی چې زموږ ملي مرکه چې د دې قربتوب په کاملا ناپیلې وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک، او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو، هغه دا د څنګه وکولې شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو. کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیره ښایسته فضا یو ځای کچ موږ پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیاسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي، نو د یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکل کیږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو، اهدافو ته رسیږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو، او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي. خو دم سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې سم مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا هغه به کاملا سولې ایزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو راسره وکړي.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند دا د زړه درزا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دا لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دا
Thank you. سکلم چه گور ما یه نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سنا چشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناوڑا ما شپا چپا علا چپا دا زمان غند دا لو رزی تختم چه دا شورا دکستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ستا شایری ٹولا تواوری درنا غند دا های درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ما شپا چپا علا چپا دا زما غند دا لورا سے تختم چلا شورا ڈکستا بندہ آئے ہستا بندہ.